ګرام په داسې حال کې پیل کیږي چې لدې وړاندې د یاد ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅونونه شوي، خلکو قربانۍ ورکړي، خو ډېر زر دغه پاڅون کوونکي له یاده غورځول شوي چې اوس له خپلو کورونو او سیمو کډه شوي او په ډېرو ستونزمنو حالاتو کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
د ازادۍ رادیوئی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، ومانیم ادبی رادیوئی مجله وړاندې کوم. د روانې خپرونې ډیره برخه د معالی موسیقي د نوي آرکستر فعالیتونو ته ځانګړې شوې. لنډې کایت هم لرو او په ادبی باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د تشبیه په ډولونو راته غږیږي. تر دې هر څه لومبی فرنګي خبرونه لرو. نورګل شفق راوروي.
د چک جمهوریت په دې وروستیو کې د ملي آرشیف د خطي نسخو او د تاریخي سندونو د ساتنې په برخه کې د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت سره د یو شمیر تخنیکی وسایلو او تجهیزاتو مرسته کړې ده. د باختر آژانس د خبر له مخې تیره سه شنبه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سعادت له ملي آرشیف سره د چک جمهوریت د سفارت د مرستو او همکارۍ له امله د قدردانۍ په ترڅ کې وویل ملي آرشیف کولی شي له دغو وسایلو او تجهیزاتو څخه په استفادې د افغانستان خطي نسخې او تاریخي سندونه په اغیزمنه توګه وساتي. دا اسناد زموږ تاریخي هویت څرګندوي او د راتلونکي نسل ویاړنې دي. دغه راز په کابل کې د چک جمهوریت سفیر په فرهنګي برخو کې د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت سره د خپل هیواد تخنیکي او مسلکي همکاریو په دوام باندې ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له مشرتابه هیئت سره ګوري او د زیاتو همکاریو په باب خبرې کوي. په همدې حال کې د ملي آرشیف رئیس معصومین نظری هم د شویو مرستو له امله مننه وکړه او ویل له ملي آرشیف سره د چک جمهوریت په مرسته شویو تجهیزاتو کې د کتابونو سکینرونه، د سندونو د ساتنې سیستم، د کورنی ټلیفون سیستم او امنیتي کمرې شامل دي چې په تیرو دریو کلونو کې د دغه سفارت لخوا ملي آرشیف ته سپارل شوي دي. د پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل علمی فعالیتونه وستایل شول. د باختر آژانس د خبر له مخې په هغې غونډې کې چې تیره سه شنبه په همدې مناسبت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې جوړه شوې وه، ویناوالو د پوهان ډاکټر نجیب الله د سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي، علمی او مدني فعالیتونو په باره کې خبرې وکړې. لیکوال او مدني فعال خوشحال روحي د پوهان ډاکټر امرخیل د شخصیت په باب خبرو کې وویل پوهان امرخیل د کابل طبي پوهنتون، د کندهار، هرات، بلخ، پکتیا، پکتیکا او د خوست د پوهنتونونو د طبي پوهنځیو د جراحۍ د استادانو لارښود استاد او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د طبي علومو د ډپارټمنټ تکړه غړی دی چې علمی فعالیتونه د قدر وړ دي. وروسته په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مالی، اداري او ګرځندوی معین زردشت شمس، پوهان ډاکټر امرخیل یو مجرب ډاکټر، لایق جراح او د خپلو خلکو په تیره بیا د بېوزلو کسانو په نسبت خواخوږی ډاکټر وباله او څرګنده کړه چې پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل د طبابت په برخه کې د هیوادوالو ترمنځ خاص شهرت لري او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د هیواد دغه ستر شخصیت ادبي او فرهنګي کارنامې ستایي. د غونډې په پای کې پوهان امرخیل ته د څو مدني ټولنو لخوا ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم موسیقي اوږد مزل کړی او اوږده لارې کچ کړی ده، خو له بده مرغه د موسیقي د سیر او تحول په اړه پخوانی تاریخي معلومات نشته. د ځینو روایتونو په اساس د لومړنیو سندرو پیل له آریایي دورې او لویدي سرودونو شوی دی. د زردشت لګاتونو سره یې شکل او طرز بدل شوی او د یونانیانو له راتګ سره ډله ییز ساز او سندرې رواج شوي دي. کله چې کوشانیان واکمن شوي د هغوی په دور کې درې ډوله موسیقي مرواجه شوي: درباری موسیقی، مذهبی موسیقی او ولسی موسیقی، چې د وخت په تیریدلو سره یې وده کړې او تر ننه را رسیدلې. په افغانستان کې د موسیقی په باره کې چې کوم تاریخي معلومات موجود دي هغه د امیر شېر علي خان په دربار کې د سازیانو د موجودیت په اړه دي چې د شاه په غوښتنه له هندوستان څخه کابل ته راغلي وو او بالا حصار ته څیرمه په هغه سیمه کې چې وروسته د خرابات گذر په نوم مشهوره شوه اوسېدل. دوی په پیل کې یوازې په دربار کې سندرې بللې، په پیلانو بس پاره دربار ته تلل او هلته به یې ساز کاوه. د وخت په تیریدلو سره یې د نغمو ازانګې په شاندارو او مجللو ماڼیو کې ټینګې نه شوې. د زاړه ښار خټینو کورونو ته راووتې، افغان سازیانو واورېدې او هغه طرزونه یې له افغاني آلو سره وغږول چې سازیانو به په دربار کې غږول. د روپالون کې شرنګي سره د دوو کورنیو زلمکي راستر شول، د خرابات مکتب جوړ شو، غزل موسیقي رواج شوه او ځینې محلي طرزونه د خرابات استادانو په ډیر مهارت وبلل او خوندي یې کړل. د شاه امان الله خان په دور کې موسیقي ته پاملرنه ډیره شوه. د خرابات د ښوونځي تر څنګ اکاډمیک مرکزونه هم رامنځته شول چې د غربي آلو تدریس به پکې کېده. له هغه وروسته موسیقي په دریو جلا جلا لارو لار ووهله. د خرابات موسیقي، اماتور یا شوقي موسیقي او محلي یا کلیوالي موسیقي. دا سفر تر 1900 کال پورې له جدي خنډونو سره مخ نه شو، خو په افغانستان کې د کورنیو نښتو له پیل سره موسیقي لمن ور ونغښته. سندرغاړي او سازیان څنډې ته شول. د طالبانو په دور کې موسیقي کورټ حرام وبلل شوه او په ټپه ودرېده. بیا چې نیم نیم خوره ټیکاو راغی، محلي سندرغاړي خال خال را پیدا شول. د اماتور سندرغاړو او سازیانو غږ واورېدل شو، خو د خرابات موسیقي انګازې هغسې چې د استاد سرهنګ په دور کې تر شاوخوا ملکونو تلې نه ولاړې. د خرابات مکتب دروازه لا هم نیم کښه ده، خو محلي موسیقي وده کړې. د روان کال د جوزا په میاشت کې د محلي موسیقي ارکستر له شاوخوا دیر شو کلونو وروسته بیا جوړ شو. دا چې څو تنه د نوي ارکستر غړیتوب لري، کوم یالې پکې غږولې کېږي، کوم کسان سندرې پکې بولي، دا پوښتنې را سره وې. د کابل پل باغ عمومي سره لنډ د موسیقي ریاست ته ورغلم او په پیل کې مې د موسیقي ریاست رئیس ښاغلی احسان عرفان وپوښت. بیا هغې سټوډیو ته ورغلم چې سازیانو ساز پکې کاوه او استاد عبدالرحمن رحماني سندرې بللې. تاسو مې ملګرتوب وکړئ. په پیل کې ښاغلی احسان عرفان د نوي محلي ارکستر په باره کې راته غږیږي.
که د ارکسترونو په تاریخ باندې لږ کتنه وکړو، 2020 کال کې یو ارکستر جوړ شوی و، تقریبا 6 نفر اعضا درلود. محلي د اصیل آلات هم پکې و او اروپایي آلات هم پکې و. دا ارکستر یو 2-3 کال فعالیت وکړ، بیا بیرته فلج شد، ځکه چې مشکل و 6 کسان یو ځای ټولول. بیا په 3-4 کال که بیا یو 8 کسیز و یا 10 کسیز و بیا ارکستر جوړ، تر 8 کال پورې. بیا پس لغه بیا د جنگونه شروع شو، بیا ارکستر له منځه لاړ. پس لغه بیا مونږ او تاسو ارکستر نه و دلته. بیا په پنځم د جوزا سکار دغه زمونږ ارکستر د مطبوعات په تالار کې د وزیر صاحب اطلاعات فرهنګ فکرون د افتتاح شو، رسما خپل فعالیت پیل کړ.
موږ د حجرې مجلسونه هم لرل، دا هم تقریبا یو ارکستر ته ورته یو څه.
بالکل اوس نشته، خو مونږ دا کوشش لرو چې ډیرې مجلس بیرته ژوندی کړو.
په اوسني ارکستر کې څومره کسان فعالیت ترسره کوي؟ د خرابات سازیان دي، نور محلي سازیان دي، په دې سره کې موږ
دغه ارکستر کې 3 کسان عضویت لري. دې کې د خرابات خلک هم دي، شوقیان هم دي، ټول ګډ دي.
نرفان صاحب، په خپل ارکسترونه څه نقش لري د موسیقي په واده کې، او دغه موجود ارکستر چې ده د دې به عمده فعالیتونه په راتلونکي کې څه؟
دغه ارکستر کې اول خو اصیل افغاني موسیقي آلات شتون لري کنه، دې کې اروپایي هم دي. د دې وظیفه څه دي؟ دی کولی شي چې فولکلوریک سندرې جوړ کړي، حماسی سندر جور کی، پو کنسرتونه که پو فیستیوالونه که در شرکت کی، او در افغانستان در موسیقی نمایندگی کی.
پده تقریبا 2 که تا فعالیت کوي، پده 2 که ما کم کارونه کوي؟
کنسرتونه خو زیاد تیر کرد. یو کنسرت با آقا بابر که در کابل جان جشن رو اگه که دیر خب پروگرام دو اجرا کرد، تقریبا 6 بار چه مونگ ثبت کردیم در استیدیو که هغه هم انشاءالله زر تصویری که ملی تلویزیون که انشاءالله با نشر شی. دارکسترون وظیفه داده چه ملی ترانه، مذهبی ترانه، فولکلوریک، موسیقی داشتن بیرتش بنده ایک مورال ورکی در امنیتی خواهو تا.
عرفان صاحب، پا دغه ارکستر که مختلف و سیمو
سازیان هم شامل دی؟
بلکل شامل دی، ځکه چې موږ غواړو چې یو پارچه چې وړاندې کوو حداقل د دوه یا درې زنونه زموږ نمایندګي وکړي، چون زموږ تشکیل کم دی. پخوا چې در ریاست و د دې تشکیل 211 نفر، اوس 10 نفر دی. ډېر مشکل دی چې په 10 نفر یو 15 شل مامورین دي، که دا بل مقته نه وي بیا هېڅ کار نشو کولی.
د دغه سازیانو او سندرغاړو د جذب او د ساتلو لپاره تاسو څه پلانونه لرئ؟
یو پلان خو دا دی چې که دا خصوصي متشبثین موږ سره کومک وکړي، صرف دا معاش دوی ته ورکړي، که نه ځکه چې زموږ وزارت دومره بودیجه نه لري چې دوی ته معاش ورکړي، که دوی لږ موږ سره مرسته وکړي انشاءالله مون کولای شي چې ژر د ارکستر په بین المللي سطح انشاءالله وروزو.
په دې وروستو کلونو کې د موسیقي انستیتوت په افغانستان کې ایجاد شوی ده، هغوی هم فعالیتونه لري. ستاسو په نظر د هغوی فعالیتونه څنګه دي؟ د کارونه یې ښه دي نه دي؟
پروژه کار چې ده نمایشي کار ده، دوی صرف دونر ته یو شی ښیي، ځکه چې دوی یو ارکستر جوړ کړی و پخوا چې امریکې ته هم تللی، زه هم تللی یم، مګر هغه ارکستر اوس نشته، څوک تښتېدلی دی، څوک مکتب پرېښی دی. بس هغه پروژه ده، هغه زموږ موسیقي ته هېڅ ګټه نه سي رسولی. هغوی باید لکه ارزیابي هم شي، ځکه چې ډېر پیسې هلته مصرف شوي دي، دا باید لکه له سره کتنه ورسره وشي.
عرفان صاحب، ستاسو راتلونکي پلانونه څه دي؟ د ارکستر په برخه کې به څه څه کارونه کوئ؟
زموږ پلانونه دا دي چې اول خو د ملي مذهبي مسایل چې دي، مثلا اوس جشن د 28 د اسد دي، دې ته تیاری نیسو. مثلا جشنونه چې کېږي د ارکستر اشتراک کوي، مثلا تلویزیونو کې، مثلا فستیوالونه، اوس موږ یو فستیوال هم پلار لرو چې د میهني آهنګونه دي، اعلانېږي، بس څوک چې کاندید کوي خپل پارچې نوی پارچې بیا هلته کمیسیون کېږي، بیا انتخابیږي اول دوم سیم، بیا دوی ته جایزه ورکول کېږي. موږ د دې لار کول شي چې دا موسیقي ته وده ورکړو، ځکه خلک تشویقېږي چې دلته یو شی پیدا شوی دی، مثلا یو کانکور ده، که نه محلي آهنګونه هم ثبتوو، فولکلوریک آهنګونه ثبتوو، حماسي آهنګونه ثبتوو، تلویزیونو ته ورکوو او ملي تلویزیون ته به ورکوو.
په ارکستر کې محلي آلې چې زموږ د وطن دي کومې آلې غږول کی؟
رباب شته، تنبور شته، سرنده، دتار، زیربغلی، دول، دا زموږ اصیل آلات دي چې پکې شته. کولی شو چې وروسته هم نغاره هم پکې داخل کړو، غیچک هم، ځکه چې اوس تشکیل نه لرو، انشاءالله په آینده کې دا په نظر کې نیسو چې د ټول افغانستان موسیقي د ارکستر کې باید وي.
کور اومدن
ډېره تاسو مننه.
زما نوم عبدالرحمن رحمانی دی، د کندهار ولایت اوسیدونکی یم، او د 15 کالو را په دې خوا په کابل کې ژوند کوم، او هنری فعالیتونه مې تقریبا د 15-30 کلونو سره په دې خوا دي، بالخصوص د هغه وخت څخه چې زه کابل ته راغلم او د راډیو افغانستان سره مې د 1968 سنې څخه کاروبار شروع کړی و. 14 کاله متواتر د دوی همکار وم، او وخت چې دا ناخوالی را شروع سولې نو راډیو افغانستان او بالخصوص د موسیقي شعبه هم فعال سوله، او زه هم مهاجر سولم.
یو 2 کاله بهر وایسه؟
تقریبا 10 کاله زه بهر ته مهاجر سوی یم، منته ما هر 2 کاله بعد په ابتدا کې راغلم وطن ته، اوس هر 8 میاشتې 9 میاشتې زه په وطن کې تیروم.
یو عمر مو موسیقي ته ورکړی، څه فعالیتونه مو کړي دي په دې برخه کې؟
بله، زه اماتور هنرمندم، او د اوازخانی سره مې علاقه مندی درلودل او لرم. په دغه لړ کې ما په 1983 کال کې د راډیو افغانستان څخه ممتاز جایزه یوړله. زما یو آهنګ چې عنوان یې ساقي په میکده کې مایو ناب راوړی دی، دا پارچه اولینه پارچه سوله په پښتو کې، اولینه بار و چې ما کلاسیک موسیقي په پښتو کې د سندرې سره مکس کړی و. هغه اوارډ یو، او هغه د وخت زمان وزارت اطلاعات فرهنګ ما ته یو ډیپلوم راکړ. دا هغه بعد سم اکتفا په دغه کار باندې نه کوله، زه ولاړم هندوستان ته، او 4 کاله مې په هندوستان کې په شخصي مصرف باندې زده کړه د موسیقي وکړه، ځکه دا زما شوق، زما مینه و هم مینه ده. د مهاجرت په وخت کې مې ډنمارک تللی یم، او هلته مې سوی یم، هلته مې شاهي خاندان ته کنسرت ورکړی دی، هلته مې دستور جایزه اخیستې ده شهید خاندان، 14 کنسرت مې د ډنمارک په ټولو ولایتو کې ورکړی دي، او هلته په اطلاعات کلتور کې مې رسمي وظیفه درلوده چې ویبسایټ هغوی ما ته خلاص کړی دی، او د آسیا کلتوري مسؤول وم. هلته مې د ایمیجز آف ایشیا تر عنوان لاندې 14 کنسرت ورکړی دي.
په هندوستان کې مو ویل چې څلور کاله مو زده کړې کړې دي، په کومه برخه کې مو کړې؟
کلاسیک موسیقي زما ډېر سخت خوښه او ټول شیان که محلي موسیقي ده او که غزل ده ټول تر کلاسیک موسیقي لاندې دي.